السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي نن جمعه ده د وږي اسمبلی 11 د سپتمبر 2 په خبرونو کېږي د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د هندي ډیپلوماټانو ستنیدو ته په اشاره ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد زیاتکل ازادي راډیو ته وویل چې امیر خان متقی په کابل کې د هند د ډیپلوماټیک حضور د زیاتېدو هرکلی وکړ.
حساب بهرنی ډیپلوماټانو ته شرغلاس ووایا هغه ته اطمینان او ډاډ ورکړ چې د هغه امنیت ته خاصه پاملرنه کیږي لکه څنګه چې په تیر یو کال کې ورته شوی و. دغه راز به نوې افغان حکومت د بهرنیو استازولیو بهرنیو کارکونکو او بهرنیو ډیپلوماټانو امنیت د ځان مسولیت بولي.
هینچ د تیر کال د اگست له 15 وروسته د غنو نورو هیوادونو په څیر خپل ډیپلوماټان له افغانستان ایستلی وو. تیر میاش خپل ځینی ډیپلوماټان بیرته کابل ته واستول او پر دې سربیره له افغانستان سره د خوراکي او طبي توکیو مرستې جاری وساتلې. په خبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال وایي چې د ځایي خلکو په شان دوی هم سیلابونو سخت ځپلي خو له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده سوې. د نوښار په خیشکي کې ډیرا کډوال وایي چې سیلونو د دوی 2500 کورونه نړولي او ټول وسایل ور ویجاړ کړي دي. دوی وایي په داسل کې چې ترشنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي، دوی ورځې هیڅ نه دي خوړلي. په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ګڼې سیمې سیلابونو وځپلې. په داسل کې دا چې دواړه هیوادونه له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. د اسلام آباد یوې محکمې د تروریزم په دوسیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت موده اوږده کړه. مخکې عمران خان ته د ضمانت لپاره یوه اونۍ وخت ورکړل شوی و. په داسې حال کې چې اوس د عمران خان ضمانت 12 ورځې وروسته پای ته رسیږي، د مسلم لیگ نواز ګوند پخواني صدر اعظم ته د یوې اونۍ ضمانت پر ورکول کېدو اعتراض درلود. د اوکراین د زاپوریژیا په شاوخوا کې د جګړې له زور اخیستو سره سره د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي رئیس پرون پنځشنبه د اوکراین په جنوب کې د روسیې لخوا د نیول سوي اټومي تاسیسات وکتل. د اوکراین د اټومي انرژي دولتي شرکت ویلي رافایل ګروسی دغه اټومي برېښنا کوټ له کتو وروسته له سیمې څخه لاړ، خو د اټومي انرژي 15 پلټون کې به په موقتی ډول او شاید سپتمبر 3 پورې هلته پاتې شي. سریلانکا د آسیایي جام د شل اوره سیالیو دویم پړاو ته د دویم ټیم په توګه ووت. سریلانکا تیر شپه بنگلاديش ته په 2 وکټو او 4 توپونو سره ماتې ورکړه. تر دې مخکې افغانستان د بی ګروپ د لومړي ټیم په توګه دویم پړاو ته وتلی وو. له هانګ کانګ سره د هند او پاکستان سیالي به څرګنده کړي چې کومه لوبډله په دویم پړاو کې له افغانستان سره مخامخېږي. خو دې ته په پام چې هند پاکستان ته ماتې ورکړي، غالبا هند به د ای ګروپ د لومړي ټیم په توګه د بی ګروپ له دویم ټیم یعنی سریلانکا سره او افغانستان به په غالب ګمان د ای ګروپ له دویمې لوبډلې یعنی پاکستان سره مخامخ شي. د افغانستان د باولینګ دروزونکي عمر ګل میرمن چې دواړه د پاکستان اتباع دي، له خپل خاوند په ټوکو هیله کړې چې افغان لوبډلې دې له پاکستان سره په سیالۍ کې گزاره وکړي. خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د دې ساعت خبرونه په راپورونو کې اوري چې د بشري حقوقو د څار سازمان یو مشره په ځینو جنایتونو د تورونو افغانانو د محاکمې په باب وایي.
ګان ها کسان چې باید محاکمه شوی وي یا محاکمه سی وس په بریتانیا، کاناډا، اروپا، منځنۍ آسیا، متحده عرب امارات یا نور هیوادونو کې دي. سران ملخان د دغو کسانو په حسابولو د تحقیقاتو ساحه تنګ کړې ده.
ملګری ملتونه وایي چې وروستیو سیلابونو تر 1,00,000 ډیر افغانان اغیزمن کړي. د طالبانو چارواکي وایي
د وروستیو طبي پیښو په هکله د مرستو راغونډولو کانفرنس دایره او ترسره شو.
د ملګری ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره وایي تر نیمایي ډیر افغانان د نړیوالو په بیړنیو مرستو ژوند ته دوام ورکوي. د کندهار په شمالي برخه کې د اوبو یو مهم بند ګټا کیسنی ته وسپارل شو.
دا بند تقریبا د 6,000 متره مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري.
د طالبانو حکومت وایي تیر یو کال کې 3 میلیونه ډیری برېښنایي تذکرې ویشلې. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ورکو اجزانو پروګرام خپرېږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هم دې خبرونې ته شرغلست ورزو د خبرونې دراپورونو برخې ته. د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مشر وایي هغه افغانان چې باید محاکمه سی وي اوس په لویدیز او د سیمې په هیوادونو کې میشتي. د دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د هاګ د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالانو د دې محکمې له قاضیانو په کلکه وغوښتل چې په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په اړه فوراً تحقیقات پیل کړي. تفصیل له عصمت څاروان نه.
د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د څانګې مشره پاتریشیا ګاسمن وای ګڼ شمېر تورن افغانان چې باید په افغانستان کې تعقیب شوي وای اوس په لویدیځ عربي هیوادونو او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې دي. اغلی ګاسمن د هاګ محکمې د یو څارنوال کریم خان څرګندونو ته په اشاره په یو ټویټ کې لیکلي،
ګڼ هغه کسان چې باید محاکمه سوي وای یا محاکمه سي اوس په بریتانیا، کاناډا، اروپا، منځنۍ آسیا، متحده عربي اماراتو یا نورو هیوادونو کې دي. څارنوال خان د دغو کسانو په حسبولو د تحقیقاتو ساحه تنګه کړې ده.
د ریوټرز خبري اژانس د راپور له مخې څارنوال کریم خان ویلي د افغانستان د پرسول شوي حکومت د غوښتنې مهمه برخه د تحقیقاتو ځنډولو چې پخپل یې وکړي، خو د ده په وینا طالبانو په لټنو ته دوام نه دی ورکړی، نه یې ورکولی شي او نه یې نیت لري. د افغانستان مخکنی حکومت د 2000 د مارچ په میاشت کې د جنگي جرمونو په اړه د تحقیقاتو د ځنډیدو غوښتنه کړې وه. هغه مهال افغان حکومت ویلي و چې دوی په خپله غواړي چې څېړنې وکوي. د هاګ څارنوالانو د تېر کال په سپتمبر کې ویلي و چې له محکمې څخه یې غوښتي دي چې د طالبانو او داعش د جنایتونو په اړه د تحقیقاتو بیا پیل کېدو ته اجازه ورکړي. هغوی ویلي دي چې څارنوالانو د امریکایي او افغان ځواکونو د جرمونو ادعاو ته لومړیتوب نه دی ورکړی. پاتریشیا ګاسمن وای چې د افغانستان مخکینی حکومت د سی آی ای او د امریکایي پوځیانو له لوري د ادعایي سرغړونو د پلټنې لپاره هیڅ راس معلومات او اسناد نه دی وړاندې کړي.
ومردل چې د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مشر ویلي هغه افغانان چې باید محاکمه سوي وای اوس په لویدیځ او د سیمې په هیوادونو کې میشتي. تر دې مخکې هم له کلونو راهیسې په جنگي جنایتونو د تورنو کسانو د محاکمې خبري سوي دي. په دې اړه مې د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه، ولې بیلابیل لوري نه دي توانېدلي هغه افغانان محاکمه کړي چې په لویدیځ او د سیمې په هیوادونو کې میشتي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې په تیرو درې لسیزو کې په ځانګړې توګه دوه لسیزې وړاندې په افغانستان کې اشخاصو داسې جنایتونه ترسره کړل چې په هغه کې جینوسایډ یا قتل عام، همدارنګه بېلابېلو قشرونو په ډله ییز ډول د هغو وژل، د هغو رټل، د هغو ټاچر یا پر هغو تشدد کول. داسې بیخي ډېرې قضایې وسته او دا کسان نه یوازې چې نن په نړۍ په بېلابېلو ځایونو کې په غرب کې، همدارنګه په سیمه کې په خورا اسوده ډول باندې ژوند ترسره کوي، بلکې وړاندې تر دې چې په تیرو دوه لسیزو کې دوی د هغه سیاسي، اقتصادي او نظامي امتیاز دی درلودې د دې په ځای چې هغه ترلاسه کړي، دوی باید هغه مهال محاکمه سوي وای چې نه دي سوي. نو په تیرو دوه لسیزو کې هم دوی د هر ډول امتیاز څخه برخمن وو، که سیاسي او که اقتصادي او که نظامي وو، تر ډیپلوماتیک مسؤلیتونه یې درلوده. او نن هم د نړۍ په بېلابېلې سیمو کې خورا عصري او د هر ډول اسانتیاوو او د عیش عشرت څخه ډک ژوند لري.
له کلونو راهیسې په نړیواله جزایي محکمه کې د هغو افغانانو د محاکمې خبرې کیږي چې په افغانستان کې په یو ډول نه یو ډول جنگي جنایتونو تورن دي. په دې برخه کې ولی خاص پرمختګ ونسو؟
له بده مرغه یو نړیواله محکمه هم هغه آی سی سی انټرنیشنل کرمینل کورټ او یا هم نړیواله جزایي محکمه ده، او که آی سی جی انټرنیشنل کورټ آف جسټس او یا هم نړیواله عدلي محکمه ده، دا یو هم نافذه قوه نه لري چې ټولو مهمه برخه یې همدغه ده. کله چې محاکم نافذه قوه ونه لري نو د هغو پرېکړې هم نه پلي کیږي. د دغه محاکمو په ځانګړي توګه د آی سی سی چې د آی سی سی او د آی سی جی توپیر دا دی، آی سی سی انټرنیشنل کرمینل کورټ یا نړیواله جزایي محکمې ته فرد هم کولای شي چې آر سی، اما آی سی جی ته یا انټرنیشنل کورټ آف جسټس یا نړیواله عدلي محکمه هغه ته یوازې دولتونه کولای شي چې آر سی. نو د آی سی جی تر ډیره بریده پورې هغه قضیې تعقیب کیږي، ځکه چې دولت هلته عارضي، دولت یو دولت هغه صلاحیتونه لري، هغه خپل پرستیج لري، هغه سفیران لري او هغه کولای شي بېلابېل سټیجو څخه پر بل دولت چارې سوي دي خپل قضیه مخته بوځي. په آی سی سی کې مسله تر ټولو دا ده، یا نړیواله جزایي محکمه کې، چې هلته فرد هغه بیا د افغانستان په څېر د یو غریب هیواد فرد چې کله آر سی کیږي، یو خو محکمه خپله نافذه قوه نه لري، بل هغه فرد چې څومره وکولی شي څومره هم دی خپل قضیه تعقیب کړي، یا پر چا چې حارث سوی دی، پر چا چې د جنایت په اسناد وړاندې کړي دي محکمې ته، نو د هغه تاثیر خورا ډېر کم وي چې یو فرد نړیواله محکمه کې خپل قضیه تقویم. بل مسله تر ټولو دا چې دا محاکم د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې بیا د بیلابیلو هیوادونو تحصیل لاندې دي. د آی سی سی کوم دیوان چې د سیکرتریات الټ پروسیکیوټر یا څارنوالان چې دي بیا تر قاضیانو پورې دا نه یوازې د بیلابیلو هیوادونو هویتونه دي، بیلابیلو هیوادونو ته تحصیل لاندې هم دي. نو دغه ټول مسایل د دې باعث دي په ځانګړي توګه د نافذه قوې نشتوالی او د یو فرد لخوا د مسلې یا د قضیې تعقیب دغه تاثیر د دې باعث ولی چې دا محاکم په ځانګړي توګه د افغانستان قضیې هلته بس همدغسې ګونګې او چپې پرتې دي.
اوس خو د ساینسي پرمختګ په مرسته ځینې چارې اسانه سوي دي. دغه نړیوالې محکمې د انټرنیټ په واسطه دغه راز افغانان څنګه کولی سي چې خپل شکایتونه رسمن له اسنادو سره یو ځای درج کړي؟
آی سی سی نړیواله جزایی محکمه ته یو څوک دوه لارو قضیان ته لیږل یا ستولی سي چې یو د دې مرکزی دفتر یا محکمه چې د اروپا په هیک کې ده د پوستخانې د لارې ستول او بل هم برېښنالیک د لارې چې عموماً دی په دوو ژبو کې انګریزي او اسپانوي کې قضیې مني. د دې تر څنګ آی سی سی د بیلابیلو هیوادونو دپاره یا د یو هیواد یا د څو هیوادونو دپاره ځانګړي پروسیکیوټرز یا سرواران لري، یو ټیم لري، سیکرټریات او مشر لري، قضیه همالته ځي او دا قضیه بیا د دې د ارزونې او د څېړنې وروسته که دې فکر وکړي چې دا د روم د سټیټیوټ یا د روم د قانون او اساسنامې په رڼا کې دا قضیه، یعنی هغه جرمونه، هغه جنایتونه چې د روم اساسنامه کې دي، چې دا محکمه صلاحیت لري چې په هغه مسایلو باندې یا په هغه جرمونو باندې کار وکړي، که چېرې قضیه د همغه جرمونو په رڼا کې وي، د همغه مادو په رڼا کې وي، نو بیا هغه محکمې ته مخې وړاندې کیږي سرولانو لخوا. دا هغه طریقه ده، لکن له بده مرغه عموما هلته قضیه همدغسې پرتې وي، په ځانګړي توګه دغسې هیوادونو لکه د افغانستان پرته د نورو ډېرو غریبو هیوادونو قضیې هم لا هم اوس هلته پرتې دي. ما خپله دوه میاشتې وړاندې دوه درې قضیې هلته ثبت کړي دي چې اوس هم پروسیکیوټرز یا سنوالان په دې باندې کار کوي چې محکمې ته یې وړاندې کړي، هغه د تیر سقوط ته وړاندې چې څوک څومره جنایتونه سوي وو په افغانستان کې، د سقوط پر مهال چا مسؤلیتونه څه وو، څه جنایتونه رامنځته شول، په ځانګړي توګه د سقوط وروسته په دا یو کال کې څومره جنایتونه سوي دي چې د د سټیټ پر نه کې هغه ته موږ جنایت ویل شو. لکن تر ډیره بریده هغه مسؤلیتونه دادی چې تاسو خپل مسؤلیت ادا کړئ چې د نړیواله جزایی محکمه کې قضیه ثبت کړئ. لکن له بده مرغه لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، د نافذه قوې نشتوالی او یو څه بې پروايي د دې باعث شوی چې قضیه هلته پرتې وي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وو له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملګری ملتونه وایي چې وروستیو سیلابونو تر 100,000 ډیر افغانان زیانمن کړي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي چې سیلابونو او زلزلو افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو په ارزښت زیان اړولی دی. سیلابونو او زلزلو تر ټولو ډیر زیان جنوب ختیځو ولایتونو ته اړولی دی. اسمت ساروان تفصیل وړاندې کوي.
د طالبانو حکومت وایي وروستیو دوو طبیعي پیښو څه باندې 1.5 تنه مړه کړي او افغانستان ته د څه باندې 2 میلیارد ډالرو مالی تاوان اړولی دی. د ملګرو ملتو پر اساس سیلونو څه باندې 1,00,000 افغانان زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي تر ټولو ډیر زیان د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ته اوښتی دی. د اوچا په وینا د سیلونو په سلو کې 45 زیان په ختیځو ولایتونو کې پېښ شوی دی. د اوچا د راپور له مخې سیلونو 14,000 کورونه، 1,16 ښوونځي، 1 کلینیکونه، 1,500 د اوبو چلو مخزنونه، 4,500 هکتاره کرنیز ځمکه او څه باندې 5,500 څاروي له منځه وړي دي. په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون په یوه کنفرانس کې له نړیوالو د سیل ځپلو لپاره د مرستو غوښتنه وکړه. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت یو ویاند حافظ احمد تکل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د بهرنیو چارو د وزیر مولوي امیر خان متقی په مشرۍ په افغانستان کې د وروستیو طبیعي پیښو په حق له د مرستو راغونډولو کنفرانس دایره او ترسره شو. ویناوالو په دغه ستونزمنو شیبو کې د طبیعي پیښو له متضررینو سره د هر اړخیزې همکارۍ ژمنه وکړه او وایي ویل چې د دې اړتیا ده چې د بشري مرستو تر څنګ پرمختیایي مرستې هم وشي او د صادراتو، وارداتو او سوداګرۍ پر وړاندې پراته خنډونه لرې شي تر څو افغانان پر خپلو پښو ودرېږي او خود کې پاسي.
لدی جلا پرون پنج شنبه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په یوه راپور کې د زلزلې او سیلونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 1,570 او د ټپیانو 5,842 تنه وشد. د راپور پر اساس سیلونو او زلزلو 8,000 کورنۍ بې ځایه کېدو ته اړ ایستلي او څه باندې 1,000,000 نورې زیانمن کړي دي.
شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهي.
اگر ما اشتباه نکنم تا هنوز ماشومه قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاستمداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید هغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره وایي تر نیمایي ډیر افغانان د نړیوالو په بیړنیو مرستو ژوند ته دوام ورکوي. د دې ادارې په وینا اکثر افغانان سخت بېوزله سوي او د یو وخت ډوډۍ ته حیرانه دي. دا هم تفصیل.
د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره یا او آی ایم وای د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیر یو کال کې 24,000,000 او 4,00,000 افغانان په نړیوالو مرستو متکی دي. د آی او ایم د راپور له مخې دا کسان چې د افغانستان د ټول نفوس په سلو کې 59% جوړوي د نړیوالو په بیړنیو مرستو شپې سبا کوي. راپور زیاتوي د 2021 له اګست راهیسې کابو ټول افغانان د بېوزلۍ ښکار شوي او افغانستان له سیستماتیک سقوط سره مخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د دې ادارې پر اساس دا بشري ناورین تر ډیره د خوراکي موادو د بیو د لوړیدو شدیدې خوارځواکۍ د گزارې د امکاناتو د محدودیت او همداراز د جګړو په نتیجه کې د خلکو د بې ځای کېدو له کبله رامنځته شوی دی. وروسته سیلونو او زلزلو هم ډیر افغانان زیانمن کړل. د ننګرهار یو اوسیدونکی کریم الله چې سیل ورڅخه هر څه وړي وایي
خو تاسو ګورئ د کور دغه حالات دی وړه غوړی بورا چه ولا چه هر څه پورې وړه تلک کټونو بسترو پورې وړه زمنګ د امارات د مشرانو نه دا خوښته چې مونږ ته د سرفنه زیر راکړي.
آی او ایم وای د افغانستان په ټولو 4 ولایتونو کې خلک بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري ځکه چې لومړني خدمات سخت اغیزمن شوي او پراختیایي پروګرامونه ځنډول شوي دي. اوسنۍ اقتصادي او طبي بحرانونو د خلکو عواید په شدید ډول کم کړي دي. راپور یادونه کوي په داسې سختو شرایطو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان د بشري اړتیاو پوره کولو او له خطره د هغوی د ژغورلو هڅو ته په داسې حال کې دوام ورکوي چې د جون د میاشتې د لوی زلزلې په شان له طبي ننګونو سره مخامخ دي. د پکتیا او خوست د جون د میاشتې په زلزلو کې تر زرو ډیر کسان مړه او شاوخوا 3,000 نور زوبل شول. د زلزلې سلګونه کورنۍ بې کوره کړې. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان په تیرو 2 میاشتو کې 1,300,000 افغانانو ته د خوراکي موادو او خیمو په شان مرستې ورکړې دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ. یو امریکایي چارواکی وایي طالبانو له هغو ټولو ژمنو سرغړونه کړې چې د دوی مرکچیانو له نړۍ سره کړې وې. د ولسمشر جو بایډن یو لوړ پوړي یاور راب برشنسکي چې د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د ډیموکراسۍ او بشري حقونو لوړ پوړي رئیس هم دی دا څرګندونې د ازادي اروپا ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې دي. نور تفصیل له اجمل ان.
راب برشنسکي د ازادي راډیو د خبر له مرکزي څانګې سره په دې مرکه کې طالبان د شمنو په ماتولو تورن کړل او وی ویل چې دې ډلې ټولې هغه شمنې ماتې کړې چې مرکچیانو یې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو بحثونو کې کړې وي. ښاغلی برشنسکي چې د ولسمشر جو بایډن ځانګړی یاور او د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د ډیموکراسۍ او د بشري حقونو د برخې مشر دی وایي
We're going to hold them to their word and they've broken their
مشله دوی سره د دوی پرژمنو حساب کوو او دوی خپل ژمنې ماتې کړې دي. هغه که د شوزو د حقونو پاړه وي او کپنور مسایلو کی وي. طالبانو بیانونه ورکړي خو ډیر کله ل خپل خبرو پښه شي دي.
راب برشنسکی د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ولسمشر جو بایدن لخوا له افغانستان څخه په لګوله د امریکایي سرتیرو د ایستلو کال پوره شو، خو لا هم په افغانستان کې لشپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي تړلي او ښځې په ډیرو ادارو کې له کار کولو منع شوي دي. همدارنګه لا هم په افغانستان کې یو شمېر هغه افغانان پاتې دي چې په دې هېواد کې د امریکا له نظامي ماموریت سره همکاري کړې وه او دا مهال یې ژوند له ګواښ سره مخ دی. برشنسکی ویل له افغانستان څخه به د دې کسانو ایستلو ته دوام ورکړي.
موږ
د هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکوو چې په تېرو شلو کلونو کې یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره نږدې کار کړی. دا کار په تېر اګست کې پای ته ونه رسېد.
ولسمشر جو بایدن ته نږدې د امریکایي چارواکي زیاته کړه چې دوی طالبانو ته دا روښانه کړي چې که د نړیوالې ټولنې د رسمیت پیژندنې خبره وي او که د مالي ملاتړ په اړه وي، طالبان باید پر هغه هوکړو عمل وکړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. پر کابل د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې څه باندې کال پوره شو، خو د طالبانو حکومت لا هم سرپرست دی او تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نسونو نسوم راولل او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګی د شیخ مصر صنعتي پارک د غصب لور روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبانو حکومت د ایس ای د ملي ادارې چارواکي وایي په تیر یو کال کې له 2 میلیونو زیاتو افغانانو ته برېښنایي تذکرې ویشلې دي. د دې ادارې یوه چارواکي کابل کې یوه غونډه کې د یو کلونو چارو د راپور شریکولو پر مهال دا څرګندونې وکړې. نور حال په دې راپور کې
د دې سرستون څخه شریکو چې څه شي مشکل دي چې تذکرې د عامه خلکو د نه راځي.
د کندهار ولایت اوسیدونکو دای چې په خبره یې شو خو دونی میمیاستې مخکې د ځان او کورنۍ لپاره برېښنایي تذکرو ته بایومټریک کړای، خو لا هم دغه تذکرې نه دي ترلاسه کړي. دا کس چې نو غړي د ځینو حساسیتونو د عمل پر راپور کې نو مخکستل سي. ازادي رادیو ته وویل چې یوازې هغو کسانو ته دغه تذکرې زر ویشل کیږي چې واسطي ولري.
یوای چې انت سیستم کې تر پښ لکه یو لکه تذکرې ستا او هغه یواز د وی آی فی کسان د فاره دي. تاسو خو وروسته تاریخ باندې چې بایومټریک سوي د ماغو دراغلي نو نفیټو دا یو مشکل سره لاس او ګریوان یو.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی بیا وایي موري سخت ناروغه ده او ورته لري چې د درملنې لپاره پاکستان ته بوزي، خو له زیات انتظار وروسته هم نه دی توانېدلی چې دغه تذکره ترلاسه او پاسپورت پرې واخلي.
بس دغه تذکره ته پروت یم او کارونه روزګارونه ټول نن د سپاتې پاکستان کې مور مې ولاړې را سخت نه جوړه ده. وایم چې هغه بوزم نو دغه تذکره ته مې ستريکې باندې د پاسپورتونو مواسو.
دا ام خلکو داسې مهال ازادي رادیو سره خپل ستونزي شریکي کړي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د احسای ملي ادارې چارواکي وایي په تیر یو کال کې په 8.2 میلیونو کسانو باندې برېښنایي تذکرې ویشلې دي. د دې ادارې د وګړو د ثبت او احوالو مرستیال محمد صابر ستانګزي د پنځشنبه په ورځ خبريالانو سره د تیر یو کلونو خدمات او لاسترولونو د شریکولو پر مهال وویل چې په دې موده کې یوازې د دوی د ګرځند ټیمونو لوري د 2,100,000 کسانو د نوملیکنې پروسه تر سره شوې چې تر بایومټریک وروسته تذکرې پریویشل سوي دي.
اسلامي امارات لراتب سره سم 2,000,000 کوو او 10,000 الکترونیکي تذکرې پیش کېدل چې په دې سره د یو په کچه ټول 8.2 میلیونه
الکترونیکی تذکری اصلی مراحل او وصول شوی دی.
خود دې ادارې چارواکي دا هم مني چې په دې وروستیو کې دغه پروسه په څه سوې ده. دوی وایي دا مهال د برېښنایي تذکرو پرنټرونو کې تخنیکي ستونزې موجودې دي چې له هېواده بهر ترمیمېږي. همدارنګه په خبره یې د تذکرو کارتونه هم ختم شوي چې تمه د راتلونکې اونۍ له بهاره هېواد ته یې لومړنۍ محموله راورسېږي. په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش او اخیستلو پروسه د تېر جمهوري حکومت پر مهال پیل او ټول افغانانو ته یې د یو ملي صنعت په توګه لرل لازمي وګرځول شول.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
او سم د بیا رغونې یو راپور. د کندهار په شمالي برخه کې د اوبو یو مهم بند ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د میان کو په نوم پر دغه بند 10 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او د یو کال په موده کې جوړ شوی دی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
دا د کندهار ښار په شمالي څنډه کې د میان کو په نوم د باراني اوبو د مهار تازه جوړ شوی بند دی. دغه بند د پنجشنبې په ورځ ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د طالبانو د حکومت د کلو او پراختیا وزارت چارواکي وایي دغه بند د یو کال په موده کې د 10 میلیونه افغانۍ په ارزښت جوړ شوی چې د 6500 متره مقب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. د کلو او پراختیا وزارت د رغنیزو چارو مشر انجینر اسدالله ایمار وایي بند به کندهار ښار ته تلونکي سیلابي اوبه مهار کړي او د اوبو سطح به پورته کړي.
د پروژې لګښت تقریبا 10 میلیونه افغانۍ دی. دا بند تقریبا د 6000 متره مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. د ژمي په موسم کې کله بارانونه کیږي کندهار ښار د سیلابونو د خطر څخه یعنی ساتي او په زمین کې کله چې دا اوبه ذخیره شي د ځمکې لاندې اوبه راپورته کوي.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کلو او پراختیا وزیر ملا محمد یونس وایي مهمې عمراني پروژې په پلان کې لري خو د کومو امکاناتو له امله یې نسي عملي کولی.
په اوسني حالاتو کې موږ محدودیت امکاناتو لرو خو هغه داسې نه دي چې موږ هیڅ نسو کولی. یعنی هغه داسې امکانات چې موږ غواړو هغه نسو کولی.
د کندهار اوسیدونکي چې وچکالۍ ځپلي د باراني اوبو د مهار لپاره د نورو ورته پروژو د عملي کېدو غوښتنه کوي.
کومې برمې چې چې وس وچې هغه به اوبه پیدا کړي اوبه به زیات شي اوبه به راپورته کړي. دا برمې د سیلابونو د سل فیصد کې 95% د سیلابونو مخه نیسي. د حکومت سره دا غوښتنه ده چې دوی باید هڅه وکړي چې دغه بند بیا تر دغه مکمل جوړ کړي. داسې نور بندونه هم جوړ کړي په کندهار کې.
سیلاب مخنیوی کوي او د برمو
کندهار د افغانستان د هغو ولایتونو په کتار کې راځي چې د باراني اوبو د ضایعاتو له امله زیات کله د کال په فصلونو کې اوبه کمی او اوسیدونکي د کرنیزو اوبو په ګډون د څښاک لپاره د ځمکې لاندې د اوبو له کمښت سره مخ دي.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر 12مه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 خبريږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زما پیغام امیر المؤمنین ته دا ده چې د میدان د ولایت د معلولینو په ریاست کې د داسې کسان ګمارلي دي چې د معیدینو په وینو باندې نجیله سرپه نه کوي. دا ځکه چې اول زما سدي له سلو نه هم هغې خواته ده نو ما نه 6000 روپۍ وخوړلې ځکه چې زما معاش خو د 3 میاشتو 15000 کېدلې. دوی ما ته 9000 روپۍ حواله کړې. دا د یو او دو کړي کې له تا نه هیله کوو چې دغه دومره معاش په کال کې یو ځل راکوه باندې یعنې 6000 روپۍ لکه خرجي ساتې راکولې زمونږ د ژوند یو کار ته وسي. او داسې فکرستوګندې خو موږ په کرایو باندې درګه در رسولو او نور ته په خدای باندې سکار نه فکر کړه. پیغام خو دغه شکل دی چې دغه امرجنسی د پنجشیر کې کومه پوښتنه نشته. هغه خارجي ډاکتران چې نه وي دا داخلي ډاکتران قطعا پوښتنه نه کوي. موږ یو مریض وړی و اول وارې خارجي معاینه کړه. تمام معایناتې تکمیل شو او عکس یې راته هغه داخلي داخل کې نوشته کړه چې یو عکس رنګه راوړئ په 4500 روپۍ مې عکس کابل کې واخیسته. پرون چې 8 د اګست ورغلو خارجي نه و. هغه معذف ډاکتر جراحي کې چې مشکل د ګردې و هلته بیا تماما
دویم ځلی معاینه دوی وکړه، بیا یې اکسونه بیا یې دوباره واخیسته. هغه عکس چې موږ اخیستی و هغه یې قطعا ونه کتل، نه نسخې وکتلې نه قطعه وکتلې، چون خارجي په منځ کې نه و. موږ کومه واسطه او وسیله هم نه لرو. دا دفتر صاحبان ډېر سوء استفاده کوي او څو خلک فقط آخر کې شپږ ګولۍ نوشته کړې، دوه ځلی لاړو، تقریبا درې زره روپۍ زموږ موټر کرا شوه. هلته کوم ځای هم نه لرو. خارجیان ډېر توجه لري، دغه داخلیان ټوله خویشخوري واسطه او واسطه بازي وسیله لري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211 201. شمیره بیا تکراروم 00420211401. له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د ورکو اجزانو پروګرام پیلېږي. تر هغه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د هندي ډیپلوماټانو ستنېدو ته په اشاره ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان حافظ احمد زیاتکل ازادي راډیو ته وویل چې امیر خان متقی په کابل کې د هند د ډیپلوماټیک حضور د زیاتېدو هرکلی وکړ. کینچ د تیر کال د اگست له 15 وروسته د غنو نورو هیوادونو په څیر خپل ډیپلوماټان له افغانستانه ایستلی وو. تیر میاشت خپل ځینی ډیپلوماټان بیرته کابل ته واستول او پر دې سربیره له افغانستان سره د خوراکي او طبي توکیو مرستې جاری وساتلې. په خبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال وایي چې د ځایي خلکو په شان دوی هم سیلابونو سخت ځپلي، خو له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده سوې. د نوښار په خیشکي کې ډیرا کډوال وایي چې سیلونو د دوی 2500 کورونه نړولي او ټول وسایل ور ویجاړ کړي دي. دوی وایي په داسل کې چې ترشنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي، دوی ورځې هیڅ نه دي خوړلي. په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ګڼې سیمې سیلابونو وځپلې. تب داسل کې دا چې دواړه هیوادونه له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. د اسلام آباد یوې محکمې د تروریزم په دوسیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت موده اوږده کړه. مخکې عمران خان ته د ضمانت لپاره یوه اونۍ وخت ورکړل سوی و. داسل کې چې اوس د عمران خان ضمانت 12 ورځې وروسته پای ته رسیږي. د مسلم لیگ نواز ګوند پخواني صدر اعظم ته د یوې اونۍ ضمانت پر ورکول کېدو اعتراض درلود. د اوکراین د زاپوریژیا په شاوخوا کې د جګړې له زور اخیستو سره سره د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي رئیس پرون پنځشنبه د اوکراین په جنوب کې د روسیې لخوا د نیول سوي اټومي تاسیسات وکتل. د اوکراین د اټومي انرژي دولتي شرکت ویلي رافایل ګروسی دغه اټومي برېښنا کوټ له کتو وروسته له سیمې څخه لاړ، خو د اټومي انرژي 15 پلټون کې به په موقتی ډول او شاید د سپتمبر تر درېمې پورې هلته پاتې شي. سریلانکا د آسیایي جام د شل اوره سیالیو دویم پړاو ته د دویم ټیم په توګه ووت. سریلانکا تیر شپه بنگلاديش ته په 2 وکټو او 4 توپونو سره ماتې ورکړه. تر دې مخکې افغانستان د بی ګروپ د لومړي ټیم په توګه دویم پړاو ته وتلی وو. له هانګ کانګ سره د هند او پاکستان سیالي به څرګنده کړي چې کومه لوګاله په دویم پړاو کې له افغانستان سره مخامخېږي. خو دې ته په پام چې هند پاکستان ته ماتې ورکړي، غالبا هند به د ای ګروپ د لومړي ټیم په توګه د بی ګروپ له دویم ټیم یعنی سریلانکا سره او افغانستان به په غالب ګمان د ای ګروپ له دویمې لوګډلې یعنی پاکستان سره مخامخ شي. د افغانستان د باولینګ دروزون کې عمر ګل میرمن چې دواړه د پاکستان اتباع دي، له خپل خاوند په ټوکو هیله کړې چې افغان لوبډلې دې له پاکستان سره په سیالۍ کې گزاره وکړي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
سلامونه او نیک هیلی تاسو ټول هغه دوستانو ته چې همدا اوس مو د ازادي رادیو د ورکو شو عزیزانو خبرونه ته غوږ نیولې دي وړاندې کوم. تر هر څه مخکې تاسو ته بشپړ روغتیا او هوسا ژوند غواړم. دا خبرونه زه تاسو ته وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو د رکوسو وزیزان او دوستانو د خبرونی دغه اوس سناڅه شل کاله پوره سول. په دې اوږدو کلو کې موږ تاسو یو ګڼ شمېر پیغامونه چې د خپلو رکوسو دوستانو په باب مو رالېږلي وه، او همداراز یو زیات شمېر هغه پیغامونه چې په هغو کې مو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په باب معلومات راکړي وو خپاره کړي دي. کله کله هم زموږ ځینې ګران اوریدونکي د خپلو پیدا شوي خپلوانو او دوستانو د پیدا کېدو خبر زموږ سره شریک کړي دي، چې زموږ هم د ډېرې خوشحالۍ او تشویق سبب ګرځېدلی دي. لکه څرنګه چې په دغه تېرو اونۍ کې زموږ یو اوریدونکی ګران ورور سید بسم الله خان موږ ته د خپل زوی سید نقیب الله د پیدا کېدو زیری راکړ، چې موږ هم په دې خبر باندې ډېر خوشحاله سو. نو په دې هیله چې ستاسو قدرمنو اوریدونکو ورک شوي خپلوان او دوستان هم هر څه ژر پیدا سي، او په دې امید چې تاسو زموږ سره د هغو د پیدا کېدو خبر شریک کړئ، د نن ورځې دغه خبرونه د تل په شان د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیلو چې ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه نیکی هیلی طاهر شان تا تا او د ازادي رادیو ټول خوږو اوریدونکو ته. اختر جان جنت خبرې کوم د ننګرهار ولایت څخه. یو ماشوم دی د ابراهیم نومیږي، د پلار نومی عبدالغفور دی، د کابل ولایت څخه نادرکه شوی دی. دا ماشوم اوس مهال له موږ سره دی. که دا ماشوم د هر چا نو په دې شمېره دې ماته زنګ وي، ځکه چې دا ماشوم ډېر زیات ژاړي. دغه شمېره دې ماته زنګ وي او خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. زما د اړیکو شماری دي 0 85 1 3 8 یعنی 0 85 1 3 8 یعنی 0 85 1 3 8. او بل ایم ټی این شمیره مې ده، روشن شمیره 0 90 0 90 1 3 8 1 8. طاهر روشان متانه ډیر هیله کوم چې زما دا پیغام بار بار نشر کړي، ځکه دا ماشوم ډیر زیات ځاړي چې خپل کورنۍ ته وسپاره شي. بس ازادي رستۍ کې وایم چې ازادي رادیو زنده آواز.
السلام علیکم، تدې هیله چې جوړ رو خوش خوشاله بیا. طاهر روشان صاحب السلام علیکم، تاسو د ورکو ځان ټول دوستانو سلام نه کوم. محمد احساس افغان يم له کندهار څخه. زموږ د دوست د کړی د احمد نامه دی، د څو کال دی د لمن څخه راغلی دی کندهار ته. او که د هر چا دوست دارې وکړي خو راځي خپل دوستي بوځي. ما در په دغه تلیفون شمیر را لیکو نیسی 0 0 0 3 2 0 2 3 8. شمیره زل بیا هم 0 1 3 2 8. بلې سالات شمیره 0 8 1 1 4 4 9 6 2. مرحبا زه بیا وایم 0 0 8 3 3 0 9 2. دا دوست کار چای خو خپل دوست بوي ښه وخت ولري.
السلام علیکم، زه بشیر احمد احمدی یم، د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ څخه. دلته یو الکتی چننه نور احمد یادی یم، د جوی میاشتې راغلی دی او وای زه د کناډ یم. کدار مسلمان ورور یې، نو پر دغه شنره دی مصر د مهربانی لمخې اړیکه ونیسته. رسالات میرا اور تمام 0 8 0 0 5 5 9 5. افغان د سنش میرا 0 0 8 2 9 1 3. ان کار مسلمان ورو دی مهرباني د مخې په دښ نه راډی کوي څه وخت.
رفیع الله راحل ما د کنړ ولایت نه. مونږ یو ماشوم مندل ده د 9 کلونو په عمر ده، او د ګډ وډي وایو عصبي مشکل لري. نو دغه چې د هر مسلمان ورور وي، نو مونږ سره د پدغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي. نمبرش میرا 0 8 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تریدیش و دیش بیا ورتوان دو ورتاف شمیرا سپر و شپگ شپگ یو دوا دری 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 و او سلام
سلامونه اونی که هیلی روشان سیبزه پرهیز پسرلیم ستاس تاسو تلپاتې او دائمي اوریدونکي روشان صاحب نن سهار نه د پنځو کالو ماشومه ده موږ سره د خبرې نشي کولی. جلال آباد ښار کې مونږه پیدا کړې ده او جړلې غریبه په ډېره په بده ورځ وه. نو ما د مسلمانۍ د دغه نه ما سره ده که څوک په اړه معلومات غواړي او یا مطلب د چاوي نو تاسو دا پیام لکه زر نشر کړي ځکه ډېرې بدې ورځې کوي. نو زما په دې شمېرو دې ما سره اړیکه ونیسي 0 5 0 5 0 5 0 شمېره بیا وایم 0 5 0 5 0 5 0 او بل شمېره 0 8 22 6 8 9 9 یعنی 0 8 22 6 8 9 9 0. تاسو نه ډېره ډېره مننه. الله په امان. تاسو ته ښه وختونه او ښې شېبې.
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو مینهوالو ته. سید مغل محمدي د کابل څخه مننه ورو مې مننه دلته یو ماشوم پیدا کړی د الهام په نامه د شپږو کلو دی لکه کتابي تکلیف لري سره د خپلوانو سره زما غږ نو ما ته دغه شمارو زنګ وهي نمره انټینس مېره ده 0 8 اتیا نهه ویشت سوه اتیا یعنې 0 8 0 2 9 6 8 بس تاسو ته ښه خدای په امان.
سلامونه سریکو راډیو هدیار مکابل روشن صاحب موږ یو 15 14 کلونو تر منځ یو ماشوم میندلی ده. نو دغه ماشوم د سیاسي غونډه ستونزه لري کله نوم واحد یادی کله ظاهر یادی کله یو بل نوم واخلي. نو دغه چې د هر چا وینو موږ ته په دغه نمبرونو باندې زنګ وي یعنی 0 8 9 5 9 5 0 8 6 8 یعنی 0 8 5 9 5 9 6 8 بل نمبر ورته وایم 0 8 6 8 12 33 34 یعنی 0 8 6 8 1 2 3 3 3 و په دغه دوه شمېرو کولای شي چې واتس اپ هم موجود ده او زنګ ووهي. او سلام.
السلام علیکم. سلامونه ونه کې هلې د آزادو راځو کارکون کوریدم کو تازه موارد محبت د دې صاحب نه دلته یو کس دا احمد صاحب په نامه باندې دا نه پوهېږم کله وایي چې پلار مې نو ګل ده کله یو څه کله بل څه نه پوهېږم چې د ننګرهار نه ده. نو که هر چا څه کېږي نو زما دې شمارې ته زنګ وکړي 0 8 8 4 4 5 0 5 0 او بله شماره مې ده 0 8 8 5 0 1 8 1 0. خدای په امان.
سلامونه سید جلانی ما د لوګر ولایت څخه دلته یو ولک چې د 1 5 0 پرمان ده موږ پیدا کړی ده. دا په صاحب کې لږ تکلیف لري کله وای وای دې ما کله وای جاګو دې ما کله دې اخلي دا غوړ په دار چای موږ ته دې ته دغه شمارو زنګ وای لمړی شمارا د واتس اپ هم داري با چې پر شپږ نه پنځو نه پنځو و سو شپږ پته چې پر و سو شپږ پته 2 3 4 5 یعنی سه پر و شپږ شپږ یو دوه دره 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 و بلا اتصالات سمونه سپر اتاویا یسو اولا شپاکش پیتو نه کرده هنه سپر و اتا و یاو یاو شپاک شپاک سالور نه دیره منانا ده خدای پامان خواه.
سلامونه د آزادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. زه جاوید احمدی مد پلازمینه کابل د دې سوزل سوالینه د پکتیکا یو نه کلن حلق چې نوم یې سباون ده د پلار نوم یې حجی ګل ده وایي چې د پکتیا د سوزل کوونکو نه را نظر کسوې د کوای چې درته تر لاس کی نو ما فرد په دغه شمیره اړي کې ونی سي چې پر واویا ودی وشپیت نح سو تلوي ساده الفاظ کې وایم سي پر و دریو شپاگو نحسلو رو ډیر مننه د پیغام د خبرېدو په لحظه وخت لري لامو مل.
سلامونه نیکی هیلی احترامات. زه عبدالحق هجران یم د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ نه. دلته د کامې په ولسوالۍ کې مراد علي لیسې تر څنګ موږ یو ماشومه پیدا کړې ده چې نوم یې اقرا دی. سرې جامې پر تن دي، غټې سترګې دي. دغه ماشومه چې ده د 56 کالو په عمر کې ده. د دې ماشومې د پلار نوم چې دی الاګل دی او د ورور نوم یې عبدالرحیم دی. که دغه ماشومه د هر چا وي موږ سره دې په دغه شمیرو اړیکه ونیسي: 0 28 28 9 2. یعنی 0 8 2 8 9 0 0 2 2. او بله شماره ده 0 8 3 3 1 2. یعنی 0 8 3 8 3 1 2. نو په دغه شمیرو دې موږ سره اړیکه ونیسي. د ازادي رادیو څخه مننه کوم.
ګرانو دوستانو، دا و ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په هکله زموږ د ګرانو اورېدونکو رارسېدلي پیغامونه، د دوی څخه مننه. او اوس به هم د هغو اورېدونکو پیغامونه په ګډه سره واورو چې د خپلو ورکو شویو عزیزانو په لټ کې.
سلام روشن صاحب، تاسو ته څوک چې اوري ازادۍ رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله اکثر یم له ننګرهار سره خوري څخه. چې زمونږ یو ملګری ورک شوی په نوم د جواد ولد کامران د ننګرهار سره خود څخه 1 کال عمر یې دی. عصبي مشکل هم لري. کار چاته په اړه معلومات دي دوه شمېرې درته وایم، په همدې راسره اړیکه ونیسئ. لومړی اتصالات شمېره 70 پوره څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا وروستیو کې درې. او روشن شمېره درته وایم 0 9 14 11 615. شمېرې یو یو درته وایم: 0 8 4 0 0 5 5 3. او روسیې کې روشن شمېره 0 9 14 11 615. خله ده چې زما پیغام بار بار نشر کی تر بیا خو خلام ول.
السلام علیکم روشن صاحب او د زری رادیو ورکسو اجزانو د پروګرام اوریدونکو سیمه زنه بیولای زبلای د زبل ولای ترغمبابل سلی چې ګان کې سیدون کې دا وخت ایران پیغام پروګرام یو ورځ سره هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نیکنام کلی اوسیدونکی نقیب الله مشهور په باګل د عبدالمحمد کاکا زوی د مولوي تاج محمد کاکا ورور سر رنګ میانه قد لري. پر ښي لاس یې پښتنو خالو خپل نوم نقیب الله هم لیکلی، په نشي څوک هم روږ دی. دا 14 میاشتې مخکې په مرکز کلاس کې لیدل شوی. له هغه وروسته یې په اړه هیڅ معلومات نه لرو. بودا مور جان میرمن او وړوکي تنکي ماشومان یې سخت ورپسې پریشانه او سرګردانه دي. د سهار تر ماښامه د نقیب الله د راتلو لار څاري. که هر ګران ورور دوست د نقیب الله په اړه معلومات لري د مرګ یا د ژوند، نو ما نبی الله زابوني او اکرام الله د نقیب الله عزیز ته دې په همدې واټساپ غبرګو شمېرو اړیکه ونیسي، تر څو د دې د کورنۍ مور پلار او وړوکو ماشومانو هغه تریخ ژوند وساتي. زما د واتساپ شمېره د 0 0 8 د ایران کوډ بیا 9 0 0 5 0 0 5 0 0. بیا هم د همدې شمېرې تکرار: 0 0 8 د ایران کوډ 9 3 5 2 4 5 4 و. د نقیب الله د عزیز اکرام الله شمېره 0 0 3 3 3. بیا هم د شمېرې تکرار: 0 0 3 3 3. نبی الله زابلی د نقیب الله زابلی پلکه دلا پامن. السلام علیکم.
سلامونه روشن سے مخترم تا ته استاد غشتول مخوګوتا یو فل بیا زړه تر بدنواله ما سرتاج نین رهاره ما
ننګرهار ولایت نه ما زمنګ سیمه ننګرهار ولایت سرحد ده سرحد ته کې زما خپل د مزي تقریبا څلور میاشتې دي نه درکه شوی دا ماشوم کار چا پیدا کړی وي نو د مهربانۍ د وجې دي موږ ته په دې شمېرې زنګ یې ماشوم نوم کامران د پلار نوم زمری او اته کال عمر لري تور جامې پرتن دي شمېرې ورته مسکې پیرو سو یو تیا دوه شپېته دولس افغان شمېره سکې راویا پنځه دېرش اووه دېرش اووه سوه څلور دېرش او مهربانۍ د وجې ما ته په دې شمېرې زنګ وي ښه وخت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو اوریدم ته ټول سلام کوم. اله دې چې زما پیغام به وړاندې کې زما د پلار دواله نه بشغلګان دی ورسته یو پروش کال توي دی د لوی اختر سلرم ورځ نو ته اوس هیڅ معلومات نشته د علمن ولایت د باغران دی ورسوالۍ ته دی او د خود کلی د سمد اکا زوی دی او د لالباس په نامه باندې دی لکهون کا اچھا ته معلومات توسو او پیدایې کوي مشته دي زنګ وو هي او بل دوه وروره د دوار باس په نامه دي د زیرې څلور میشت کیږي چې دا هم په څورک شوی دي نو لکهون کا هر چا ته معلومات توسو او چا ادرس پیدا کوي مشته دي زنګ وو هي. زه محمد حشم خبر کوم. زما د ټلیفون شماره 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
ارچا ته وسو مشتدی په دغه شمارو باندې زنګ وه زمر د خواسمې یازه هم ورکول کیږي. ازادي رادیو اوریدونکو ته د ټولو ته د ځان پیغامونه ورسیږي چې زموږ سره کوشش وکړي. سلام علیکم.
السلام علیکم. عبدالحنان مونیه مل کندهار ولایت سم. زما یو د سرکتی د رحیم الله په نوم نو کې څوک پاره معلومات لري اما که په همدغه شمیره اړیکه ونیسم. شمیره ده 0 0 0 دری شپاش سینز دری او د شمیرې تکرار دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اته 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 یو اته پنځه یو صفر صفر اوه سوه اته اتیا یو اتیا پنځه اتیا لس او دغه افغانیسي شمېره یو ځل بیا وایم صفر اوه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اوه اوه د خدای په مان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ازادي راډیو ته اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. زه عبدالحکیم د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ د سیټي کلی اوسیدونکی یم. یو کوچنی ورور مې ده، تقریبا عمر یې 12 کاله ده. نن شل ورځې مخکې د 1401 د 15 تاریخ نه په دې خوا خپل کور نه درک شوی ده. که هر چا ته په اړه معلومات وي نو په دغه نمبر باندې موږ ته زنګ ووهئ: 0 8 5 5 وسوا 55 نمبر بیا تکراروم 0 8 5 5 وسوا 55 او بلش مې را ده 0 8 5 5 یو سل واتیا 0 8 5 5 یو سل واتیا. دا ډیر ډیر پیغام نشر کی ډیر ډیر مهرباني به مې. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشاله به یاست. تایر روشان صاحب تاسو سلامونه کوم. ستاسو د ورکوسو ځان ټول اورېدونکو سلامونه کوم. په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشاله به یاست. زموږ یو دوست راکسو دی مخکې نو ترامن نوم سپکړي دي.
نو تایر روشن صاحب دغه ما پیغام را نشر کړ دغه دوست مورک شوی دی چې متاسفانه در وسته نه پیدا شوی بسم الله په نامه د نو کال کیر د کندهار څخه درک شوی دی نو که ار ور مسلمان تر معلم نشم چې تر دغه کې پونو شمیرو اړ کی ونی سی سپر و سپر ات ر در سپر ن دوا کینزه شمیره بل افغان بسم شمیره ده سپر و سپر سپر در دوا سپر دوا در ات شمیره یزل بیا وایم سپر اویا درو اتیا دیش نسوا کینزه وشت بل شمیره سپر و سوا در سوا شل دوا سوا ات دیش داغه سلاف شمیره بل یزل وایم سپر ات اویا یولس سلور سلویش نسوا دو شپیته نو هغه ورته چې دغه پیغام دی که ار چاته معلوم دی هغه د ماته زنګ وهي که نیر معلوم هغه د ماته مزامت نو کینور په وخت نه ستای څه پیغامونه له خدای ته مان
سلام علیکم زدم ساکلات مستری سید ګل خبره کوم بعد سلام ما یو ورک زوی دی چې تقریبا څوار لس کال جات کم دونه به کیږي ان شاء الله ورک دی دروځه لسم ورځ د کور وتلې دی نمبر یې دغه دی دغه ما نمبر دی 0 8 5 9 5 5 3 1 8 دوهم نمبر 0 0 3 دوا یو دوا پنځه اته دغه یسیم نمبر دی هغه سالات دی بیا د دوم پلا د پاره سپر و تر شپږ نه پنځه پنځه تلور یو اته یسیم نمبر سپر و سپر تلور دوا یو دوا پنځه اته دغه په دغه نمبر باندې چې څوک ما ته زنګ ووهي او داسې وي چې بهره هیله ګنټۍ را کړي سم دم که معلومات لري ورک دی چې څوارلس کاله زیات کم دغونه به کېږي چې ورک دی د محمودالله د مساکله ولسوالۍ د تخته پل اوسېدونکی دی د مستري سید ګل زوی دی السلام علیکم
سلامونه ونې کېنیم روشان صاحب تاس څوک یې ازادي لسته پوه دغه برنامه او ټول اړوندو ته سلام کوم اله چې څه به جعفر دې نه وایي لمنه نه پیغام کوي زما زموږ یو دوست درې میاشتې مخکې له لمنه لته نه درکه شوی دی د غمامت په نامه دی د بلادي اکازي دی چې هر چا ته په هر معلومات یا مين څوک د په هر معلومات لري نو زما سره د مهرباني زما څخه د غلاني شمیر وړي کوي چې په شمیرې وایم چې پر وا چې پر اته څنګه دوه اته څلور نه و چې په بل څه ورام وایم چې پر و چې پر پنځه بیا پنځوس دوه واره څلور بیا نه چې پر او څلاس ورام وایم چې پر و درې یو شپږ نه و اته دوه پنځه چې مې درځي چې کړه ومه چې پر و چې پر اته پنځه سو اته چې څلور سو ونیوي چې پر و سپر پنځه پنځوس څلور څلوېښت نوي سپر اوسه یو دېرش نهه شپېته اته اویا پنځه ویشت په هر چا په وینا کښې خپله شیرین درلاسه کښې ښه وخت
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو کار کوونکو اورېدونکو ته فرید ملک یم د کابل ولایت د دیسوز نه زمونږ یو تره د محمد منیر نومي محمد منیر د پلار نوم یې محمد اسماعیل ده د تقریبا د څوارلس کلن ده دوه کاله کېږي چې نادرکه شوی ده که چاته معلوم وي دغه شمېره سره دې اړیکه ونیسي 0 8 4 5 0 5 شمېره در بیا تکراروومه 0 و 4 8 4 0 5 و باقي ښه وخت ولرئ د خدای په امان
ګرانو اوریدونکو د دغو خپرونو په لړ کې یو بله خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي بیا هم ستاسو د پیغامونو د رارسېدو په هیله تاسو ته ښې شېبې او سوکاله ژوند غواړم مختمو ګلونه
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042 02 21 یاو دوا څلور یاو یاو پنځه